تان خوش، خدا نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو یو بل خبرونه تمو هر کلی کوم اسمت ساروان يم د دې خبرونه په سر کې مو را بولم د 2 ساعت خبرونه ته. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله وشوه. متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. د درو هیوادونو د بندنوی چارو وزیرانو نن همداراز د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو شمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز درې صوف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د قربانیانو مړي د کان له تونل څخه ایستل شوی او د هغوی کورنیو ته سپارل شوی دی. رحمانی د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیست کې ځان چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 میلادي کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونه سره لا هم په درېمګړو هیوادونو په چیرې بیا په پاکستان کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شونزي بسته چیرما په چاودنه کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وژل شوی او 15 دشنور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تیرو وختونو کې بلوس بیلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این تلویزیون د تو امریکایی چارواکو په قول راپور ورکړ چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتو ولای نیسي، خو لا هم روشانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوی او کنه ده. په دې راپور کې چې د سه شنبه په ماښام خبر شو، زیاته شوی چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شی تل ابی په پوځي چمتووالي بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ترامپ اداره له تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
زمو شغله آسادی رادیو اوري
په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وای
یو چې راغلی او هغه تم چې کومې ګټلې هغه هم ټټلې، دلته کې چې راغلی او د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشه د افغانستان د وضعیت شکیدو لپاره د سیمه ایزو حڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو ته چې تاسو ورور باندې ویل دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هر کلی پترس کې وای د محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمن دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیشت ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیش په اړه پرمختګ
ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لوبړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات ووري.
د امریکا سره په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنی چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې د بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې لجدي ستونزو او ناسرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبرې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نن په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
زما پی 2 کیس ده او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ دې اقدام وکړای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د هم متحده ایالاتو ته د ایسوی په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نخ پرې دوه په شرط ازادي لري ته وویل چې د په ګډون سلګونه نور افغانان د محل پاکستان د ډیپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کال درې کال کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نسته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مې شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته ویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوه سره مرسته کړي ځند د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې وو. مارکو روبیو په دې برخه کې سونه ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي لدی عمل ده چې آیا د ویزو ترتای درسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه پناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې ل 202000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځاوی هیوادونو کې لزګو نظر نور کسان چې امریکا ته دراته کیسونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخ کې هم په دیاړه ورته اندیښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذ یو د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په ایکسپانه کې خبر شوی د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکول لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستيال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کوي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وابري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روز اوتون بایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکسپرن یې خبر کړی لیکلی چې نو موړې د څرګندونې په پاکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نخلولو په تړاو د ترمس خبرو په نوم ناشته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د میلې 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشټوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانین نه وي، نو هغه خو د دغه سستر راکړو ورکړو لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه سستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد تر ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وې او ورته ژمنې هم کړې وې، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولای د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایداوي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری په قول د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتونه ده چې راستنیدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجه یوازې 25 سلنه چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجه د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نقدي مرسته وځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل افغانستان افغانان کاری زمینه نه ده برابره. هر سجر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 یو سل شپږ اتیا زره څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بی اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال پیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولي زتوګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼه پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ، هم سب شوي باندې واورئ او هم مطالب او خبرونه ولولئ. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه، ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکټونکي د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د می 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې تر یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکه د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلي دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل:
ترنتو اوخکی بل دی دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو او توافق مو وکړ چې زموږ له ژبونه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لري سوي وي، او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه وو یا یې نه و لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي:
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړلی دی، او ما برعکس دا یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
دا ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر ادیبان او کره کتونکي بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې پال بیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
پولنډي وکي کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورم. ځکه زما په ان لنډي یو لوړ ادبي ډول ډیر د اهمیت وړ دی، خو له بده مرغه دا شعر ډیر ناپې جندل پاتې دی. تلي ویلي چې یو فولکلوریک ژانر دی، په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر اړخه کولای شو په لنډیو کتابونه
کتابها درباره لنډۍ نوشته شوه.
که څه هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمېر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډېره وه. یو شمېر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادله امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2008 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې او د افغانستان په څو ژبو فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکي یوه ټولنه رامنځته کړي، د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګه په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتونکي وایي ژباړه او پرعلمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 28مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.